द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا ډیو راځو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د سپتمبر 6 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر 19 منټه د شپې 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو راځو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته په آسٹریا کې حکومتي چارواکو د هنګري نه راغلي د 1000 کډوالو ته هرکلی ویلې بلخوا د یونان لیسبوس جزیرې سره د کډوالو یو کشتۍ اوړېدلې چې یره سرګندېږي پکې 14 تنه په اوبو کې لاهو شوي
د هنګري او کرواتیا ترمنځ د کډوالو په مسله تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده د کډوالو بحران ښه طریقې سره حل کولو کې ناکامۍ باندې یورپینین سخت ټکونو سره مخ دي
د یمن په سرخار سنا باندې د سعودي عرب په مشره کې ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري کړي چې لامل یو کم دیرش تنه وجلې شوې
د ایساوي مطبوعاتي راپورونو تر مخه یو شمیر عام ملکي تنان هم وجل شوې
د ایساوي مذهب روحاني مشر په فرانسیس ویلي د امریکا او د کیوبا ترمنځ د کلونو زړه کشاله اوریدو سره په ګرد نړۍ کې د جګړې ختمېدو هیله لري اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل اٹلی کې ساحلي محافظانو ویلي خالی په ورځې د لیبیا ساحل سره نږدې قریبا 3500 کډوالو ژوندونه بچ کړي د ساحلي محافظانو لخوا جاري شوی بیانیه وایي ادارې شل مرستندوی عملیات ترسره کړي وایي دغه عملیاتو کې یو کشتۍ نه د یو زنانه مړې هم موندلې دغه عملیاتو کې د یونان کروشیا برتانیا او جرمني مرستندوی بحری جازونه هم شامل وو بچ کړي شوی تنانو کې د اریتریا نایجیریا سومالیا لیبیا شام او غربي افریقایي ملکونو خلک شامل دي خالی پورز یمن کے چارواکو طبی کارکون کو ویلی د سعودی عرب په مشرق کې خلیجی ائتلاف سرخار سنا کې د شیا او سیا غیانو په هدفونو هوایی بمباری کړي چې لامل الکتر لگا یو کم دیر ستنان وجل شوی چې په عام خلک هم شامل دي د عرب ائتلاف لخوا د غبرید هغه سیمه کې یو اپارټمنټ بلډینګ باندې شوی کوم د ملګرو ملتونو ثقافتي سانګې یا یونیسکو د نړۍ ورثه هم ګرځولي دغه ودانه کې د یو کور نه تنان وجل شوی خالی پورز د کیتھولیک ایساویہ کی دی روحانی مشر پوپ فرانسیس د کیوبا سرخار حوانہ تر رسیدلے د پوپ فرانسیس لخوا د کیوبا او امریکا لست ورځنی سفر دا لومړی پړاو وو په دې محل پوپ ویلی چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوږدې مودې راسې خراب تعلقات معمول تر اوستل د جوړجاړې ډیر غټ مثال دی د ویلی دا کامیابی د خبرو اترو او مکالمه کامیابی ده د ایساوي مذهب روحاني مشر پوپ فرانسیس زیاته کړي د امریکا او کیوبا ترمنځ د کلونو راسي جاري تاوتریخوالي ختمېدو سره داسې امیدونه پیدا شوي چې په ګرد نړۍ کې جګړې ختمېدې شي نوموړي فرانسیس دا خبره د کیوبا د دورې په وخت کړي او ویلي نړۍ د دغې صوبې نه سولې نه باید عبرت واخلي او خپلې کشالې ختمې کړي نوموړي دغه سوله د خبرو اترو لویه کامیابي بللې په شام کې د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي اسلامي تندلارو د ملک په شمال ختیځ صوبه ادلب کې د حکومتي ځواکونو 450 غړي وجلي په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې ویلي چې وسلوالو د خالی په ورځ ابو ظهور په فوزي هوایي اډه کې دغه کسان په ډزو وجلي د سارنې ادارې په وینا د وجنو دغه پیښه دیونه په سر کې رامنځته شوې وه خو د وجنو پخلی کې څو ورځې ولګېدې په ادلب صوبه کې د ابو ظهور هوایي فوز اډه د شام د فوز یوازنی قوي مرکز و چې اسلامي تندلارو د القاعده سره اړوند ډلې النصره فرنټ د روانې میاشتې په 9 نیټه نیولې وو د امریکا خارجه وزیر جان کیری خالی په ورځ ویلي د شام صدر بشار الاسد باید کوس شي خو وایي د هغه تګ وخت په خبرو اترو سره ټاکلې کیږي لندن کې د برطانوي خارجه وزیر فلپ هیمنډ سره خبرو په مهال ښاغلي کیری روس او ایران باندې غک کړي چې شام کې خپل اثر استعمال کړي او صدر اسد باندې صدر اسد په دې کانې کړي چې خبرو اترو د لارې سوکې نه کوشي چې دغه ملک کې روانه خانه جنگي کلا راشي جمعه پورز غربي افریقایي ملک بورکینا فاسو کې د موقتی حکومت صدر او وزیر اعظم فوز لخوا خوشي کول ورستو هم سیاسي ماحول تود وو ګرد ملک کې خلکو مظاهره کړي چې د فوزي کودیتې لپاره خپل مخالفت څرګند کړي سرکاري ټلویزیون باندې فوزي ډلې نېشنل کونسل فور ډیموکراسي د دغه مشرانو د خوشي کولو اعلان کړي کوم تیر شروع ورځ راسي د فوز په ولکه کې وو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راجو سارانې در سره خبرونه ته وګی ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو مهم خبرونه ته چې په کې دا وخت نړۍ کې تر ټولو مهم خبر چې کوم د یورپ سره تعلق لري چې دغلته د منځ ختیځ نه او د افریقایي ملکونو یا هغه ملکونو نه چرته چې دا وخت جګړې روانې دي حالات سم نه دي په زرګونه کډوال بلکې په لکونه کډوال د یورپ په لور روان دي ځنې کډوال خپلو منزلونو ته رسیدلي دي خو ځنې دا وخت د بیلابیلو ملکونو په پولو باندې پراته دي چې د یورپ یونین لخوا کومه واضحه پالیسي مخې ته نه ده راغلي اټلی کې ساحلي محافظانو ویلي دي چې د لیبیا نه را روانه یو کشتی دو درې کشتی کې خلک دوی بچ کړي دي کوم چې ډوبېدو سره مخ وو او تقریبا 3.5 زره دغه کډوالو په دغه کشتو کې چې دوی بچ کړي دي تفصیل ورو د محو شریل په دې راپور کې
آسترییا د خالی پورس 3 زره کډوالو ته هرکلی ویلي دي نږدې 1500 کډوالو د هنګری نه د آسترییا سرحدي کلی نیکلډورف ته پیاده سفر وکړو چرته چې پولیسو او د سور سلیب کارکونکو دوی په بسونو کې ویانا په سفر ولېګل د آسترییا یو بل سرحدي کلی هلیګنس کراس ته 1400 کډوال د هنګری نه راغلل او دلته نه دوی ویانا او ګراس ښارونو ته په بسونو کې ولېګل شو د ځایي پولیسو یو مشر وایي
Momentane Lage und der momentane Auftrag ist eben so, dass wir diese Leute quasi durch einen humanitären
Munga paksuno ki ukatal chino rupulu bande surate hal singade khalko sara khasaluk nakigi khuda Austria police aur post pa delad ki mukhtalif nazar lari munga khalko ta da hausla warkawalo koshish kaw munga da aitmad yo mahol judwal gwaadu aw munga usapure pade ki kamyab shawi hum yu da kadwal da nor mulkuno pa muqabila ki Austria ki zan ziyat mahfuza mehsoosawi کرویشیا د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د نورو کډوالو ځای کولو توان نه لري او د دې وروستو یې لږ تر لږه 10 زره کډوال د ریل ګاډي او بس په ذریعه هنګري ته لېږلې دي هنګري په کرویشیا تور لګولې دي چې د دې کډوالو رجسټریشن یې نه دی کړی او دا د یورپي یونین د قانون خلاف ورزي ده خو اوس مطبوعاتو ته معلومه شوې ده چې هنګري په خپله هم د کډوالو رجسټریشن نه دی کړی او دوی یې آسترییا طرف ته لېږلې دي د کډوالو په معاملې مختلفو حکومتونو ترمنځ د اختلافات له وجې یورپ کې شمال شرقي لارې نه راتلونکي کډوال د یو ملک پولی نه د بل ملک پولی رختلېګل کیږي په دوی کې د زیاتره کډوالو تعلق د شام افغانستان او عراق سره دی او دوی په جرمني او د سکینډینیویا ملکونو کې پناه غستل غواړي د آسترییا برګنلاند نومي سیمې پولیس نائب مشر بدبواتو تویل دي چې د هنګری لخوا په دومره غټ شمیرې کې د کډوالو راتک په حق لدوی ته په وخت نه ویل شوی د هنګری او کرویشیا ترمنځ د کډوالو په مسله تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده د کډوالو بحران ښه طریقې سره حل کولو کې ناکامۍ باندې یورپینین سخت ټکونو سره مخ دی په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم هنګری کې کډوالو سره شوی سلوک باندې خفګان څرګند کړی وو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
سوف امریکا دی وراجو د ګران اوردن کوستا سو پام را ګرځو یمن تا چرته چې سرخار سنا باندې د سعودي عرب په مشرۍ کې خلیجی ائتلاف حوثی شیا یاغیانو په هدفونو بمباری کړی دا چې چارواکي وایي لامل یې یو کم دیرش تنان وجل شوې دي چې پکې عام خلک هم شامل دي تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کلیم افصل نه
د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو د اتحادیه هوایي ځواکونو د یمن په سرخار سنا باندې بمباری کړی چې له امله یې سخت ځانی زیان اړولې په وجل شو کې مطبوعاتي راپورونو تر مخه یو شمیر عام ملکی تنان هم وجل شوي د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو د خالی په شپې په سنا کې د ستوګنی یو ودانی په نخه کړې دغه ودانی د خار په هاغه برخه کې و کوم چې د خار قدیمه زمانه په اساسو کې شمارېدا او د ملګری ملتونو یونسکو ادارې لخوا د نړۍ یو مهمه اساسه ټاکل شوې و په یمن کې هغه چارواکي څوک چې بے پلو پاتې شوي وای چې د خالیش پی په هوایی بریدونو کې د یوې کورنۍ لستنه حق رسیدلی د هوسی یاغیانو هم 19 جګړه مار وجل شوي د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د یمن د داخله وزارت ودانۍ په شمول د پوز یو ودانۍ هم په نښه شوې. خو عیني شاهدین وایي چې زیاتره بریدونه په داسې هدفونو ترسره شوي چې هیڅ قسمه پوځي مقصد نه لرلو. بلخوا د یمن په سرخار سنا کې سلګونو شمیرې کې عامو خلکو د حوثي یاغیانو صدر دفتر مخې ته مظاهره هم کړې. دا مظاهره د حوثي یاغیانو پر ضد په غیر معمولي توګه شوې چې کله راسي حوثي یاغیانو د یمن سرخار سنا نیولې. مظاهرچیانو د محمد قحطان د خوشي کولو غوښتنه کوله. څوک چې د یمن اخوان المسلمون ډلې یو مشر دی. په عیني حال د عمان خارجه وزارت وایي چې په سنا کې د دوی د سفیر کور د جمعې پر ورځ په جګړه کې په نښه شوې او د هغې وروسته د عمان حکومت غوښتنه کړې چې دغه جګړه دې تمامه شي. د عمان خارجه وزارت د پیښې څه نور تفصیلات خو نه دي ښکاره کړي، خو زیاته کړې چې ډیره د افسوس خبره ده چې په جګړه کې اخته ټول فریقه د عام ولس کورونه په نښه کوي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د هوایي بریدونو کمپین د هغې وروسته شروع شوی چې کله حوثي یاغیانو د یمن یو شمېر برخې ونیولې او په هغه وخت پر ځای صدر عبدالربو هادي په زور د خپلې څوکۍ کوز کړو. عبدالربو هادي ته د سعودي عرب ملاتړ حاصله دی او بلخوا د حوثي یاغیانو ترڅنګ د یمن پخوانی صدر د علي عبدالله صالح پلویان هم جنګیږي. سعودي عرب د نهو عرب هیوادونو په مشرۍ کې تیر یوې مودې راسې د حوثي یاغیانو په مرکزونو هوایي بمباري کوي. د ستمبر په څلورمه نیټه د حوثي یاغیانو په یو راکټي برید کې شپېته د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو پوځیان وژل شوي وو چې پکې پنځه څلوېښت د متحد عرب اماراتو، لس پکې د سعودي عرب او پنځه پوځیان د بحرین شامله وو. د هغې وروسته د سعودي عرب پوځي ائتلاف په ځوابي کاروایي کې زور راوستی او یو شمېر بریدونه یې کړي چې له وجې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د یمن په کشالی کې تر دې وخته پورې د ملګري ملتونو شمیرو تر مخه 4,500 خلک وژل شوي.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا دیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی به لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
وایس اف امریکا ڈیوا راجیو د ګران اردوونکو تاسو د ڈیوا راجیو سهارنۍ در ساعت خپرونو ته غوږ یو. تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چېرته چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان هوایی فوج مرکز باندې کوم چې بډبېره کې د پېښور سره نږدې بډبېره کې وو، هلته د ترهګرو لخوا حملې وروستو چې پکې درې څلوېښت تنان وژل شوي وو چې پکې شپږویشت عسکر هم شامل وو. وروستو دا بحث تود شوی دی چې آیا دا د استخباراتي معلوماتو ناکامی وه یا د امنیت ټینګولو چې کومې دعوې کېدې د هغې ناکامي ده. خو څېړنکاران وایي چې د دې یو بل اړخ دا هم دی چې دغه سیمې کومې چې نیم قبایلي سیمې دي، کومې چې د خیبر پختونخوا سره لګېدلې سیمې دي، دغلته کې د امن کمیټو چې کوم کردار وو هغه نه پام اړول شوی دی او د هغې فعالیت ختم کړی شوی دی. څېړنکاران ګڼي چې د دغه قسمه حملو مخنیوي لپاره باید دغه امن کمیټې یو ځل بیا فعال کړي شي. تفصیل ورو د ریاض حسین په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې تیر ورځ د مرکزی ښار پېښور په بډبې رسیمه کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د پاکستانی ځواکونو ژوند د لاسه ورکړی دی، ماهرین وایي چې ولې نه په دغه سیمو کې مقامی امن کمیټې یا امن لښکرې یو ځل بیا فعال کړي شي. او دا چې اکثره د قبایلي سیمو نه د امن کمیټو د غړو د وژنې په نتیجه کې په سلګونو قومي مشرانو خوندي ځایونو ته کډې هم کړي دي. څېړنې وایي چې د کال 2000 راهیسې کله چې په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې د امن او امان حالات د کنټرول نه بهر شو، نو په هغه وخت کې د خار سره نږدې په نیم قبایلي علاقو ادینزو تحصیل بډبېره علیزو او بازیدخیلو کې په مقامي توګه داسې امنیتي کمیټې هم په وجود کې راغلي وې چې تر ډېره حده پورې په دغه سیمو کې د وسلوالو راتګ هم منع کړی وو. په دې هکله نوموړی خبریال حق نواز خان وایي چې امن لښکرې یا امن کمیټې د حکومت سره خپلې ستونزې لري، خو بیا هم دوی په دغه سیمو کې د حکومتي تعاون سره یو کردار هم لوبولی شي.
شپږته کاله اوه کاله مخکې په دغه ځای کې داسې کاروایی شروع شوې چې د قبایلي سیمو نه چې کوم تنظیمونه وسلوال دی به پاسان خار تراتله او دغه ځکه مدات کاروای نه کېدې چې په خار باندې به هم امریدونه کېدل څنګه نه پس بیا لخرې په وجود کې راغلی په یا توته د امن په نامه باندې داسې کمیټې وي او په هغه کې زیات طرح خلکو چې د هغې په خپل علاقه باندې په خپلو کلو کې یو اثر و نو وختي طور باندې د دغې امنیتي کمیټو یو کردار شته اوس هم هغه کردار لوبولی شي د ټوپک نه وي نو کم از کم دومره کولی شي چې حکومت سره تعاون وکړي کومک وکړي او حکومت هم دا خلک په اعتماد کې واخلي چې هغې ته پته لګي چې هغې په علاقه کې څوک راځي څوک میشته کېږي ځکه چې دا کمو خلکو برید کړی دی نو دې نه خو نه ده چې دغې سهر دی رالل او دلته یو برید وکړو بلکې دوی به دغه ځای کې منصوبه بندي کړي مخکې به راغلي سوچ پرې کړي پلاننګ به کړي دوی سره به دغه ځای کې خلک هم نو دغې حوالې سره یو کردار اوس هم د امنیتي کمیټو یا د امنیت په حوالې سره د خلکو یو کېدی شي او په دې کې
سیړنی وایي چې د کال 2000 هسې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو له طرفه کله چې تشدد په وړاندې لاړو او د مرکزي ښار پېښور نه علاوه په بره او کوزه خیبر پښتونخوا کې خپلې منګولې خورې کړې نو په هغه وخت کې په حکومتي مرسته باندې په مقامي سطح امن کمیټې جوړې کړې شوې چې د ترهګرو مخه ونیسي او دغه امن کمیټې قبایلي سیمو ته هم وغځولې شوې خو بیا وروسته د کال 2011 راهسې په کمیټو کې هم مشکلات مخې ته راغلل چې له کبله یې په حکومتي سطح باندې د هغوی مرستې راکمې کړې شوې د وسلوالو له طرفه د لښکرو او کمیټو په غړو باندې هم حملې شروع شوې دي او په نږدې ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ ممند او خیبر ایجنسۍ کې ګڼ شمېر د امن کمیټو مشرانو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس خو دا حال دی چې د امنیت په دې خرابه لړۍ کې د امن کمیټو مشرانو او غړو په قبایلي سیمو کې میشته خپل فعالیتونه هم ختم کړي دي او د ملک نورو خوندي ځایونو ته یې سفر کړی دی په ممند ایجنسۍ کې د خویزو تحصیل د امن کمیټې غړی ملک فیاض ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هغوی ملګرو ګڼ شمېر قربانۍ ورکړي دي خو په حکومتي سطح باندې سرکاري کارکوونکي هغوی ته مرستې نه ورکوي او اوس خو دا حال دی چې د امن کمیټې مشرانو کډې کړي دي
د هغوی کردار لکه د چانه د هغوی قربانۍ هیڅ هم پټې نه دي نو هغه کمی مرستې چې وي د مشرانو سره لکه زمونږ په 2008-2009-2010 پورې چې تاسو وګورئ زمونږ زه به د خپل تحصیل خبره کوم خو دې چې په دې کې ډېر کورونه آباد هر سړي به د امن لپاره کار کوو بیا لکه داسې وخت چې راغی دوی بعضې خلکو امن کمیټو ته شاک لرله زمونږ حکومت کوټي کلي انتظامیه نو په هغې کې بعضې ډېر داسې خلک چې ډېر شملور ډېر غټ مشران هغه د دې ځای نه لاړ یو محفوظ ځای ته نقل مکاني وکړله اسلام آباد پېښور دې ځایونو ته منتقل شو دا نور مضبوطول غواړي بوی دشمن ته پته ولګي هغه زړور شي چې تا شی ختم کړي دشمن زړور شي تا را نوځي په یو سوړه باندې
د ماهرینو وینا ده چې د مرکزي ښار پېښور د برید نه وروسته داسې څرګندېږي چې په راتلونکي وخت کې دغه تشدد دوام بیا مومي خو ماهرین وایي چې په مقامي سطح باندې د دې مخنیوي ته اړتیا ده ریاض حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
وایس آف امریکا ڈیو راجو د ګران اردن کو تاسو د ڈیو راجو سهارانه در ساته خبرونه ته غوګه د ڈیو راجو سهارانه در ساته خبرونه کې تاسو مهم خبرونه اوري خو نړیوالو مطبوعاتو کې څه قسمه مقاله چاپ کیږي دینه هم د ڈیو راجو زمونږ همکار مختار خلیل تاسو خبر ساتي
په تازه ورځو کې د چین لخوا په عالمی سطح اقتصادي لحاظ سره د خپلو خپو غزولو په غرض چې کوم بې مثله اقدامات شوي دي امریکې په دې نه یوازې خوشحالي ښکاره کړې ده بلکې چینې په خپله دې منصوبه د عمل کولو په لړ کې په شا ټپولی هم دی دا منصوبه د پاکستان په لار وسط ایشیا یورپ افریقي او داشان باقی ګردي دنیا ته د چین د تجارتي بیړو او قافلو رسولو منصوبه ده د پاکستان په لارو د چین د دې اقتصادي او تجارتي منصوبې د شروع کولو په موضوع نن د امریکې په مشهوره مجله او رسپانه فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال جان هوټسن یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د چین اقتصادي لحاظ سره د وسط ایشیا د قابو کولو منصوبه چې امریکا پې ډیره خوشحاله ده د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د خپلې دې اقتصادي منصوبې په لړ کې بحر هند ته نیغ په نیغه د کوزیدو دپاره د بلوچستان په گوادر یو ډیر لوی سمندري بندر مکمل کړی دی کشمیر سره نږدې گلگت بلتستان کې پاکستان ته د 500 میل اوږد جرنیلی سړک په لار کې د 500 جوړو سرنګونو د سر دوباره پرانستو کار مکمل کړی دی او د خپلې دې درنې اقتصادي منصوبې لپاره د امنیتي فضا قائمولو په غرض د افغان حکومت او د افغان طالبانو خپلو کې خبرو اترو ته د کینولو لپاره لویه منډه کړې ده فارن پالیسی لیکي چې پاکستان دا وخت چین لپاره اقتصادي او سیاسي دواړو لحاظونو سره د لوی اهمیت ملک جوړ شوی دی چین پاکستان کې د خپل عالمی او بیمثل اقتصادي او تجارتی منصوبې د کامیابی په خاطر د نوو سړکونو په جوړولو، د پایپ لاینونو په غزولو، د بجلیګرونو په قائمولو، د ریل د پاټلو په غزولو او د سمندري بندرونو په جوړولو د اربونو ډالرو د خرچ کولو لوس کړی دی. دین علاوه د چین د دې اقتصادي منصوبې یو اهم برخه د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا د اکنامیک کاریډور په نوم هغه جرنیلی لار ده چې د چین قطبی غربي سیمه به گوادر سره اتړي. په دې به شپږ څلوېښت ارب ډالر اخراجات راځي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا او چین اکثر په اقتصادي او سیاسي معاملو کې یو بل تخپګ دي، خو د پاکستان په لار وسط ایشیا، بحر هند او نورې نړۍ ته د ځان رسولو دپاره د چین په موجوده منصوبو امریکا ډېره خوشحاله ده او د هغې اکي یو سبب په دې سیمه کې د اقتصادي سوکالۍ راتلو سره د امن و امان د قائمېدو قوي امیدونه دي چې امریکا او چین دواړه پکې خپل خیر ویني. فارن پالیسی په خپل مضمون کې نور لیکي چې افغانستان نه به امریکني فوجونه د صدر اوباما د صدارت د میاد ختمېدو سره سم اوزي، او امریکا دې ته لیواله ده چې افغانستان نه د وتو وروستو دي په دې سیمه کې یو داسې مضبوط ملک او حکومت ضرور موجود وي چې هغه د امریکې نه پس د ترهګر ګوندونو علاج کولی شي، او که چین دا کردار ادا کول غواړي نو امریکا به پرې یقینا چې ډېره خوشحاله وي. البته د چین په دې طوفاني اقتصادي یرغل روس او خصوصا هندوستان ډېر فکر اخیستی دي. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د چین سینکیانګ صوبه د چین د خپل سمندر نه 2000 میل لري ده. سینکیانګ د یوغور مسلمانانو سیمه یادیږي، خو اقتصادي لحاظ سره ډېره کم ودانه صوبه ده. گوادر سره د سړک په لاره د تړلو په برکت به سینکیانګ اقتصادي لحاظ سره د ترقۍ په لار روان شي، او چین تمه کوي چې د سینکیانګ دا ناقلاره یوغور مسلمانان چې کله د روزګار او د نان نفقي خاوندان شي نو شر فساد نه به لاس واخلي، او دا شان د چین په دې ناقلاره صوبه کې به امن قائم شي. چین په دې هم پوه دی چې دا وخت یوغور یاغیان د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د قبایلي سیمه کې پرتو طالبانو په لاس کې نیولي دي او جنګي تربیت ورکوي. همدغه سبب دی چې چین د افغان حکومت او د طالبانو خپلو کې د امن خبرو اترو ته د کینولو دپاره شپه ورځ په ځان یو کړې ده.
وایس آف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو، دا وخت په نړۍ کې د توانایي د بچت لپاره چې کم بیلابیلې ذریعې مخې ته راغلي دي، پای کې یو د نور توانایي استعمال هم دی. د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي کې هم اوس دغه متبادل توانایي استعمالیږي. په ګڼ شمېر کورونو باندې اوس دغه د شمسي توانایي پینل لګېدلې دي چې ترینه دغه کورونه ګټه اخلي. تفصیل ورو د فوزیه انجم په دې راپور کې.
واشنگټن ڈی سی لمر سره نزدیکی گی لگیا دے نا نا مطلب دا نه دے چکنی لمر سره فاصله کمی گی، خبر دا دا چې پچتونو باندې د بجلی پیدا کولو د پارا سولر پینلز لګولو والا کار ورس پورز وده مومی دلتا، او داسې هم نه ده چې کنی دا سولر پینلز یوازې شتمن خلک لګوي په کورونو کې، کوم چې کم آمدن لرونکي خلک دي نو هغوی هم په دې کار کې سرست پاتې نه دي. لا صدا چې دوی ته خدا سولر پینلز د حکومت له طرفه وړیا بے پیسو لګول کیږي. اوس دا دې د سهیلي شرقي واشنگټن د سیمې هغې طرف ته چرته چې د کم آمدن والا خلک اوسیږي، هلته په دوچتا ټاون هومز باندې سولر پینلز لګولې شوې دي، او له دې وجې د دغه ځای اوسیدونکو ته چې کله د بجلی بل راشي نو د خوشحالۍ نه په خوله خندا راشي. دلته اوسیدونکي یو ښځه وایي: زه خو ډېره خوشحاله یم، زما د بجلی بل خو بس ښه ډېر راکم شوی دی. د تیرو څو میاشتو راسې بس تر څلوېښتو ډالرو پورې وي. او چې رپورټر ترې په بیله تپوس وکړو چې وړاندې به مو بل څومره وو، نو ویلې چې 200 به وو د میاشتې. د دغې سیمې د مشر افسر یا میر د دفتر له اړخه د هغو کورنیو دپاره سولر پینلز وړیا لګوله کیږي چې آمدن یې د یو خاص سطح نه کم وي. ڈی سی سسٹینیبل انرجی یوٹیلیٹی سرا تعلق لرون کے ٹیڈ ٹرب وائی چے سب کال بمونگا یو سل پینزہ دیر کورونو ته د بجلی د پاره سولر پینلز لګاو او راتلونکو کال کې به د 200 کورونو شمیرې ته ځان رسو. د 13 سلورو کالو راسي مونږ چې کوم حد ځان ته مقرر کړی وي نو تر هغه ځان ورسولې شو. د راتلونکو کالونو د پاره هم مونږ سره برابر فند موجود دی او هیڅ وجه نه ښکاري چې مونږ به غني تر د 250 کورونو شمیرې پورې ون رسیږو. د پروګرام د پاره فند د فیکټریانو او آئل ریفائنریز لاړه ورکړی کیږي لدی وجه چې د کاربن اخراج تر کیږي. حکومتي چارواکي تمه لري چې کله د سولر پینلز لګولو دا کار په خلکو کې مقبول شي نو په میلیونونو ډالرو بچت به ورسره کیږي. د بجلی بلونه به دومره ډیر راکم شي خلکو د پاره چې بیا به غریبانو کورنیو د پاره حکومت له طرفه چې بلکې کوم رعایت ورکړی کیږي نو د هغه بهډو حاجت پاتې نشي. واشنگتن ڈی سی کے واکداران خیال لري چې راتلونکي کال کې به وړو کاروباریانو ته خپل آبادیانو باندې سولر پینلز لګولو کې مدد ورکوي او ورپسې میونسپل او فیډرل آبادیان هم په دغه لړ کې شامل دي. دا رنګ به کامی سرخار په یو داسې سولر خار کې بدل شي چې صفا ستر چاپیریال بلري.
شواندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په افغانستان کې د دیر شکارو پورې د جنگ ورستو د افغانستان په لارو کوسو او پټو کې خخ ماینونه پوچیوي بمونه او نور خطرناک جنگی مواد په لوی مقدار کې پټ پراته دي. خو امریکې د دې هر قسم خطرناکو ګوله بارودو د صفا کولو او د لارو کوسو او د پټو ورشوګانو د محفوظ کولو پوخ نیت کړی دی. په 13 میاشت یعنی اگست کې د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د لری کولو او د ختمولو شعبې د افغانستان شپږو ځایونو کې د خخو او نامعلومه وسلو د روښکو لپاره د 10.5 میلیون ډالرو د رقم د منظورېدو اعلان کړی دی. دا سیمې کابل، پروان، پنجشیر، بغلان، بلخ او تخار دي. د ځمکې لاندې د پاتې خخو ماینونو د لاسه د خلکو مړینه او جوبله جاری ده او د میاشتې پکې 3 کسان وژل کیږي یا جوبل کیږي. په کال 2001 کې دا شمیر د میاشتې 150 و. افغانستان کې د ماینونو صفا کولو په عمل کې د پیوستون ساتلو د مرکز وینا ده چې د کال 2015 تر جون پورې 52.6 مربع کیلومیټر علاقه کې د خخو ماینونو او د نور جنگي سازو سامان د موجودګۍ له سببه 1.5 ګوندونه په خطر کې ژوند تیری. افغانستان کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو د صفا کولو کار له ټولو نه زیات مالی امداد امریکا ورکوي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د کال 2002 را په دې خوا افغانستان کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو او د عامو وسلو په تباه کولو 400 میلیونه ډالر خرچ کړي دي. د خارجه چارو د محکمې په مالی امداد کارکونکو ملګرو تنظیمونو په افغانستان کې 115 مربع کیلومیټر علاقه کې خخ ماینونه راوخ کړي او 38 ځمکني ماینونه او نور جنگي سازو سامان تباه کړي دي. د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د ضایع کولو شعبې روان کال کې د دې مقصد د پاره د یو کم سلویختو تجویزونو جاج اخیستی دی چې اتو مقامی او بین الاقوامي تنظیمونو وړاندې کړي دي. کم تنظیمونه او ادارې چې دې کار له خوښې کړی شوي دي دا د دوی د کارکردګۍ او د کم خرڅۍ په بنیاد خوښې کړی شوي دي. دې کار لا په منظور کړی شوی رقم به 19.1 مربع کیلومیټر علاقه صفا کولی شي چې د اخراجاتو تخمینه 0.59 ډالر فی مربع کیلومیټر لګولی شوی ده او دا په افغانستان او په دنیا کې نورو ځایونو کې د ماینونو په صفا کولو د کیدونکو اخراجاتو کمترین شرح ده. د دې کار ټیکه ګټونکي 4 افغان تنظیمونه د افغان ټیکنیکل کنسلټنټس، د ماین ډیډکشن ډاک سینټر، د ډی ماینینګ ایجنسی فار افغانستان او افغانستان کې د ماینونو د صفا کولو او د افغانستان د سر دوباره آبادۍ د تنظیم په نومونو یادیږي. دوی سره سم حالو نومي یو بین الاقوامي تنظیم هم ملګری دی. امریکې د افغانستان د لارو کوسو او پټونه د خخو ماینونو او د پوچو وسلو د رایستو او د دې لارو کوسو د خخو وسلو د خطرونو د صفا کولو په غرض افغان او بین الاقوامي ملګرو تنظیمونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.